السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یوه وجي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوه مرستندویو ادارو ته له کنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې په دې سازمان کې د افغانستان او میانمار د دایمي استازو په اړه پریکړه وځنډوله. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فورډو تاسیساتو کې په نویو سنتریفیوژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یوه وجي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو ته له کنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سیشن بي د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجي صندوق څخه چې 1.5 میلیارډ ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9 میلیون نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بې وزلي په وروستیو 3 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د نړیوال بانک یو ویان تایید کړی چې د دې بانک بورډ په دې اړه بحث وکړ او د بسپنه ورکوونکو رهبري کمیټه به سبا جمعه په غونډه کې په دې اړه چې آیا دغه پیسې مرستندوی ادارو ته ورکړل شي کنه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې په دې سازمان کې د افغانستان او میانمار د دایمي استازو په اړه پریکړه وځنډوله. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي انا کارین انستروم چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د نهه کسیزې کمیټې مشري په غاړه لري په نیویارک خبرلانو ته د پریکړې د ځنډېدو وویل، خو دا یې ونه ویل چې آیا د افغانستان او میانمار اوسني استازي به د خپلو هیوادونو استازیتوب ته دوام ورکوي که نه. په دواړو هیوادونو کې رژیمونه بدل شوي او نوي استازي ملګرو ملتونو ته ورپیژندلې دي. دغه کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته استوي. ډیپلوماتانو ویلي چې په دودیز ډول دا کمیټه او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله دواړه د اجماع له لارې د اعتبار لیک په اړه پریکړه کوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازي غلام محمد اسحق زئی په اوس وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي، خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین هم د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یان ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه، یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan,
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو، باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د روسي دفاع وزارت وایي له افغانستان د خلکو د ایستلو درېیمه وروستۍ الوتنه ترسره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته، د روسي، افغانستان او د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع ولېږدول شول. د راپور له مخې د روسي پوځ په درېو الوتنو کې له 200 زیات کسان له افغانستان نه ایستلي دي. په عین حال کې د روسي د ساینس او لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د هغو افغان محصلانو چې د روسي په پوهنتونونو کې زده کړې کولې لومړنۍ ډله دې هېواد ته رسېدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و، پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کرینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تیت د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 15 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. دی د نړیوال شل اوور جام سیالیو په لړ کې د افغانستان له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې و. تیت ویلي چې د افغانستان له لوبډلې سره همکاري سمدستي پای ته رسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فورډو ته ساتو کې په نویو سنتریفیژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړی دی. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره پر پیل شوو خبرو سیوری وغوړوي. دغه خبرې له یو اوږده ځنډ وروسته په د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پرون په نوي راپور کې وویل چې په فورډو تاسیساتو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غني کول ایران پیل کړی دی. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې، یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې، د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې د لوږې سره مخامخ دي په 30% زیات شوی دی. په همدې منځ کې د کورونا وبا پر دې سربیره چې د ډېر شمېر انسانانو ژوند له روغتیایي پلوه له خطر سره مخامخ وي، د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولای دي ازادي راډیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خوراک وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکې بولي. نور بله اسمت سروانه واورو.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې نږدې 8 لکه ماشومان په داسې حال کې له ژمي سره مخامخ دي چې سمه سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنونکو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوي سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او 6 لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي 0 درجې هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او 6 لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډېر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی. خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نان نداره، مجبور است.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابله چې د خوراکي موادو به لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانیولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوږې راپورونه ورکړل شوي او ویل کېږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوږې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړې شپې په تش نه سبا کوي. للوږې د ماشومانو د مړینو بوجدونکو خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه -12 ته ټیټی شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خوراک وژونکي او له کړاوونو ډک وي. دغه راز مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یوه وجي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دو مرستندوی ادارو یعنی سیف د چلډرن، یو بخی یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالر د لیک ملاتړ وکړ. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په نوي راپور کې اټکل کړی چې په یو کال کې به د افغانستان د کورنیو ناخالصو عوایدو اندازه په سلو کې 40 کمه شي. د هغه موضوع د چې نړیوالو ورځپاڼو هم ورته پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به وښو.
میل آنلاین خبرونه د فرانسوي خبري اژانس راپور ته په پام یو مقاله خبره کړي او په دې مقاله کې لیکلي ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې د افغانستان ناخالص کورنی عواید به په یو کال کې 40% رقم سي. د مقاله په وینا د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو قطع کېدل د دې هیواد اقتصاد ته یو بیساري ضربه رسولې ده. د خبرونه په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد په ورستیو لسیزو کې د جګړو او وچکالۍ له امله هم کمزوري شوی دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګناراجا پروند د 2021 کال او 2022 کال لپاره د افغانستان د ټولنیز اقتصادي لیدلوري د خبرولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو نابرابر بندیدل یو بې ساري مالی ضربه ده. راپور په یو کال کې د افغانستان د ناخالصو کورنی عوایدو د شاوخوا 40% کمیدو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې دا کمښت شایي په راتلونکو کلونو کې 40% ته ورسیږي. په راپور کې د ویګناراجا له قوله ویل سوي په سوریه کې له 15 کلنې جګړې وروسته د دغه هیواد اقتصاد د ورته کمښت سره مخامخ دی، خو دا پیښه په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې سوې ده. راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له کار څخه د ښځو بې برخې کول ممکن د ناخالصو عوایدو 15% نور هم راټیټه کړي چې نتیجه به یې د 600 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو پورې نور زیان وي. طالبانو یوازې د شوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې یو شمیر شدینه کارکونکو د کار حق ورکړی دی، خو د راتلونکو لپاره د دې ډلې اصول ناڅرګند دي. شرق الاوسط ورځپاڼې په افغانستان کې د کډوالۍ وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه د سعودي عربستان په جده او د برتانیې په لندن ښار کې خپریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR پرون 4 شنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي چې خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ پرانیزي چې اسناد نه لري او غواړي له دې هېواده ووزي. د دې ادارې په وینا څومره چې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، هغومره دا افغانان له خطر سره مخامخ دي. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ایران، پاکستان او تاجکستان د اگست په میاشت کې زیات شمیر افغانان له خپل خاورې ایستلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې ایران د اگست او نومبر ترمنځ هر ورځ په اوسط ډول 3000 افغانان د خپل خاورې ایستلي او پاکستان شاوخوا 1300 افغانان په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې لدی هیواد ایستلي دي. دغه